کله چې د لمر او سپوږمۍ تندر واقع سي خلک څه کوي؟ په پیل کې به د همدې مطلب په اړه معلومات اوري، بیا به د هغه کسبګر مرکه واورو چې تنرونه رغوي. دا مطالب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، آسمان لب انتها ستوریو او سیارو ډک دی، خو په دې ټولو کې لمر او سپوږمۍ د بشر توجه ډېره جلب کړې ده. د ځمکې پر مخ د ژوند غوړېدو ته لمر دومره ضرور دی لکه هوا او اوبه چې ضرور دي. دغه راز لمر د ورځې څراغ دی او سپوږمۍ د شپې ډیوه ده. بشر له زرګونو کلونو راهیسې په خپل ژوند باندې د لمر او سپوږمۍ په ژور اغېز پوهېدلی دی، خو څرنګه چې پخوانو خلکو نه د تلسکوپ په څیر وسایل لرل او نه د ریاضي او فزیک په باره کې کافي معلومات وو، نو د لمر او سپوږمۍ مختلفو شکلونو، حرکتونو او بڼو ته یې افسانې جوړې کړې وې. په دې سلسله کې ډېرې مهمې او مشهورې انګیرنې د لمر او سپوږمۍ د تندر نیولو په باره کې دي چې ان تر اوسه پورې لا په اکثرو ټولنو کې په خپل قوت ژوندی پاتې دي. افغانان هم د دغو تندرونو په اړه انګیرنې لري. ومن په همدې اړه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو سره مرکې کړي دي. تاسو را بولم د دغو مرکو اورېدلو ته.
زمانم باز محمد تخلص مخاتمند
د موږ په سیمو کې د لمر تندر ډیر کم واقع کیږي او ډیر کم خلک ورته متوجه کیږي، او د موږ خلک بیا وایي چې د لمر ستندر نیولې وي، تاسو مور ته ګورئ چې بیا هم د سترګو نور ځي، نور داسې ډیر د خواته فکر نه داسې، یا دا د موږ د ګناه او باعث ده څه وجه ده چې د لمر تندر نیولې ده. خو د سپوږمۍ په باره کې بیا د موږ د خلکو د ټولو خلکو کعوام دي که عالمان دي که ملایان دي، دا ټول خلک په دې فکر دي چې دا سپوږمۍ د موږ د ګناهو په سبب باندې تندر نیولې ده. بیا د شپې راوځي او اسوالاتونه وایي، درودونه وایي، حتی په سپیکرو کې وایي که سپیکر نه وي په زور وایي، او نفلونه ولمنځونه کوي په کورو کې خځې تر هغو پورې یا قرآن شریف ته ناستې وي یا نفلونه کوي چې تر څو بیرته سپوږمۍ نه وي خلاصه سوې له تندر څخه، تیاره یې نه وي لرې سوې، سپینه سوې نه وي. او ځینې خلک بیا په دې عقیده دي چې دا سپوږمۍ چې تورېږي او دونه یو قوت شته نو یو انسان هم مړ کېږي. باید د ځان په هکله باندې فکر وکړو. فکر دغه ده چې دوی بیا دعاګانې کوي، توبې کاږي، او د دوی دا وایي چې دا زموږ توبه د سپوږمۍ د خلاصي سبب هم کېږي او د موږ د ځان د خلاصي سبب هم کېږي.
زما نوم محمد یوسف دی، د کندهار د ولایت اوسیدونکی. زموږ د په کندهار خاص په بولدک چې لمر یا ترنځ ونیسي یا سپوږمۍ، اول چې خلک خبر شي را روانېږي او داس تازه کړي، دوه رکاته نفل وکړي، هغه څه بیا راولاړ چې د قرآن شریف وظیفه وکړي، بغیر ویې خواستي کې الله ته چې وایي زموږ د عمل هغه ده قصر سپوږمۍ ترنځ نیولې ده، نو بیا بغیر ویې چې دا زموږ د عمل نیولې ده در کوم ساعت پر سپوږمۍ لکه یې بس موږ خلک د هغه د الله په عبادت اخته یې وظیفې کوي څوک نفلونه کوي.
خلک خیراتون هم کوي؟
اکثر خلک خو نه کوي، بعض د سرمایدار خلک پیدا شي هغه کوي.
تا کله داسې په یادېږي چې سپوږمۍ همدا تندر نیولې او ته راپورته سوی بام ته یاده؟
اوس ما په یاد کېږي و د پنځلسې شپه وه چې سپوږمۍ ورځ ترنځ ونیوه، موږ د شپې راپورته سو او داسې مې تازه کړي دوه رکاته نفل د قرآن شریف وظیفه د همکه ورځ د پنځلسې ورځ به ترنځ ونیوه.
نوم یې جان محمد ده. ما د یو لوی ملا اورېدلی دي چې وایي دا موسي ډاکتران وایي په دغې ورځ چې خصوف واقع یا کسوف واقع مه ورته ګوري، نو دا وایي په اسلام کې له ډېره قدیمه ده، له اوله په اسلام کې دغه راغلي وي چې تاسو مه ورته ګوري، او دا د عبادت هدف دغه اوس یعنې خلک ټول په عبادت مصروفه سي او دې ته ونه ګوري. دا اوس ډاکتري ثابته کړه، طبابت دا ثابته کړه سي چې ویلې د عبادت کوي دا منه سي ورته ونه ګوري، ځکه چې دا تاوان کوي سترګو ته یا څنګه رز نور نه پېږم.
نوم غیاث الدین ده، زه د لوګر اوسیدن کیم. کله چې سپوږمۍ تندر ونیسي نو دا خلک پورته بامو ته خیزي او استغفار او توبې کوي. دی دغه وایي چې دا به یې موږ په ګناه د سپوږمۍ تندر نیولې او دا به د موږ په توبو او په استغفار بېرته له دغه عذاب او له دغه خلاص. یو نیم خلک چې هغه وس توان لري هغه یو خیرات یو چپام کوي.
نوم چې لاګول لا زه د خران یم دا سپوږمۍ چې تندر نشي بیا خلک به متخیزي بیا سخلات توبې باسي الله اکبر وته وایي
ته په خپله کله ختلی یې بند
ولې نه ختلی یم توبې او سخلات توبې مې ستدي سي بل عذاب خلاص یې ده
سرسان ته زه د شاجر اوسیدونکی یم موږ خواته سپنګۍ تندر ونیسي نارینه ځي جوماتو ته ښځې په کورو کې ښځې لمنځونه هم که نفلونه هم که هلکان به هم وتخي د الله اکبر چیغې او غړې پخوو پتیرې هم باسو الوایې هم پخوو خیراتوی کړو
زما نوم رابعه د لوګر اوسیدونکی یم کله چې لمر او سپوږمۍ تندر نیسي امیندوار ښځې دي په لاس کې چاقو چاړه او تیره شیان نه ګرځوي وایي چې دا یې په ماشوم تاثیر کوي او د ماشومې شونډې او تالو پرې راځي بل دا چې دغه امیندوار ښځې دي په دغه وخت کې په ځان ګوتې نه وهي په مخ د ګوتې نه وهي چې هغه په ځان او په مخ کې تورې ټاپې پیدا کیږي او بل ځینې خلک بیا وایي چې که غواړي چې ماشوم په مخ کې یو ښایسته تور خال وي بیا یو داسې نره ایشه اخلي په هماغه ځای کې چې دا غواړي خال راسي همالته سوکه لاس کیدي چې د ماشومې هماغه ځای کې یو ښایسته تور خال په مخ کې راسي
تازه خبرونه وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د جلال خان سلیمان خیل په وینا تندر چې واقع شي نو حیوانات هم ډاریږي
دا خو علم ثابته کړې ده چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي بیا نو دغه مرغان په هغه ساعت کې نه چونېږي غږ نه کوي او حیوانات چارپاسې دي ډار ورته پیدا کېږي دا نجوم چې ده په د منځني ختیځ کې خصوصا په مصر عربستان او د مملکتو کې ډېره وده کړې وه خو باندې نو د خلکو او عوامو نجومیانو ته په ډېره درنه سترګه کتل چې دوی علما دي او احترام او دا شیان متقایل وو بل قسم په کتاب کې لوستلې وه کوم وخت کریستوف کولوم د امریکا نو کشف کړي د پلار کې وو چې یو جزیرې ته ورسېده په جزیرې کې چوند د خوراکه خلاص وسو نو خلکو چې په جزیرې کې وو د سره کوم کومک و نه کاو او دته لوسی و نه جمله نه غانه چې دا وخت به تندر واغره چې پس مې تندر نسی او چې ورته ویل چې تاسو له مصر کومک و نه کو نو ډیر نږدې به تاسو باندې خدای غضب نازل شي شي به تاسو وویني زه ته معلومه و چې څو دقیقې بعد د سپنګ تندر دسی نو سپګمیم تندر ونی با دی بیرته ورته را لوی ته ورته وی چې ته یو دوا مخته وکه سی بیرته د تندر نو شه مو کوم وخت سره کو بیرته هغه سی ته نس بدوا وکم ته تاسې من دا غضب ورکس
د علوم اکاډمی د ځمک پوهنې مرکز علمی غړی څیړنوال عبدالرئیس الینی براته وایي چې تندر څنګه واقع کیږي څه خطرونه هم لري کیا
کله چې ما لمر سپوږمۍ او ځمکه درې واړه په یو مستقیم خط باندې واقع سي نو دغه د لمر شواوي چې په سپوږمۍ لګیږي هغه ځمکه ته نه راسیږي نو دا وخت لمر تندر واقع کیږي او موږ وایو چې دا کسوف ده دې حالت ته کسوف ویل کیږي نو په ځینو ځایو کې مطلق وي چې ټوله کوره موږ ته تاریخ ښکاره شي په ځینو ځایو کې یو برخه تاریخ کیږي چې دې ټول حالتونو ته کسوف ویل کیږي خصوص بیا داسې حالت ده چې بیا هم لمر سپوږمۍ او ځمکه درې واړه په مستقیم خط باندې واقع شوي دي خو ځمکه په منځ کې راغلی ده د ځمکه سوری د سپوږمۍ په مخ باندې غورځېږي چې عموماً زیاتره په شپه کې ښه ښکارېږي مونږ ته کنه نو دغه حالت کې دا د لمر وړانګې په ځمکه لګېږي سپوږمۍ ته نه رسېږي ځکه چې سپوږمۍ خپله ځان ته نور نه تولیدوي بلکې هغه هم نور له لمر نه اخلي نو په دې خاطر لمر وړانګې عموماً په ځمکه لګېږي او هلته په سپوږمۍ باندې سوری راځي چې دا د لومړي ځل لپاره یا ډېر پخوانیو کتیبونو چې معلومېږي ارستو دې خبرې ته فکر وکړو او وی کتل د ځمکې سوری په سپوږمۍ کې وکړه وی ګرځه چې ومن هني خط ورکی نو دا ته دا ایډیا پیدا شوه تیوري پیدا شوه چې ځمکه کوروي ده
اوس یې کله خطراتو په اړه راته وایي
نور خو د معمول حرکت دي د ځمکې سپوږمۍ او لمر په دې داخله منظومه کې دا کوم بل خطر نه لري یوازې یو خطر ده چې دغه وخت کې مورای په نفس یاده پنجانی رنگ نه اخوا ده ورانګي دغه ورانګي ځمکه ته زیات راځي دا وخت او په دې پیغو چې مورای په نفس د انسان جلد متاثر کولای شي د انسان بدن متاثر کوي حتی د مور په خېټه کې ماشوم هم متاثر کېدای شي نو په دې خاطر باندې ټول ومن دا توصیه کوي کله چې کوسوف واقع کیږي نو ټول حیوانات او انسانان دې ذات لخپل کوزونه بهر نه وځي او ځان دې په امن کې وساتي
د تندر په اړه به د دینی عالم مولوی بشیر احمد نصار خبرې هم واورو
در ارتباط مسئله آفتاب گرفتگی ما سپوږمۍ او مهتاب.
د لمر او سپوږمۍ د تندر په اړه خوشالۍ خبره دا ده چې دا پېښې باید په نورو مسلو پورې ونه تړو. په هغه ورځ چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زوی حضرت ابراهیم وفات شو، لمر تندر ونیو، نو ځینو خلکو دا پېښه د پیغمبر د زوی له مرګ سره وتړله. خو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موضوع رد کړه او ویل چې ځمکه او سپوږمۍ د خاوند تعالی د قدرت نښې دي او هغه هر ډول تصرف پکې کوي. خو یوه خبره ده چې مسلمانان د طبیعي غیر و معمولو پېښو په وخت کې باید لمنځونه او دعاګانې وکړي، هغه که طوفان وي، که سیلاب وي، که تندرونه.
عزتمن اوریدونکو، هم اوریدل چې تندر څنګه واقع کیږي او خلک یې تر واقع کیدلو وروسته څه کوي. راځئ اوس به واورو چې خلک تندرونه څنګه رغوي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیر کم خلک په برقی او غازی داشونو کې ډوډۍ پخوي. معمولا په خارونو، کلیو او باندو کې ډوډۍ په تنرونو کې پخیږي. تنرونه ځان ته کسبګر لري. ومان د کابل ښار شهرارا سیمې ته ورغلی، یو تن یې پوښتلی. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
نوم اسمت الله دی، د کابل د شراره په سیمه کې د تنرونو دوکان لرم. زما په خیال د کابل په ښار کې به د تنرونو شل دوکانونه وي. په سرای شمالي، میوان واټ، میرویس میدان کې سل یو نیم سلطنه کسبګر دا کار کوي.
ښه، که دا راته ووایه چې څو ډوله تنرونه جوړوي.
درې
څلور ډوله دي. یو دا غټ تنورونه دي چې یو مترو اتیا سانتي جګوالی او یو مترو شپېته سانتي سور او پنځه سانتي پرېړوالی لري. دغه تنورونه په ځمکه کې خخیږي. معمولا یې نانوایان وړي. بل دغه خاصه تنورونه دي چې اتیا سانتي لوړوالی لري او معمولا په داشونو کې وي او ازبکي ډوډۍ پکې پخیږي. دغه واړه تنورونه چې دي موږ یې بیلري بولو. دا معمولا کورونو ته وړي.
تنورونه له کومې خاورې جوړوي او له خاورې سره نور کوم مواد ګډوي؟
خاوره سره خاوره ده. موږ یې د پغمان له ولسوالۍ نه راوړو. بوس هم ورسره ګډوو چې ښه مو پل کړه او پخه شوه. بیا نو لرګي ږدو، خټه لکه پړی غونې نری کوو او یو په بل ږدو. چولې او درزونه ورسره راډکوو. په مدار مدار راهس کیږي.
یو وړوکی ترون په څومره وخت کې جوړیږي؟
دو ساعت یا یو نیم ساعت.
دغه یو نیم دوه ساعته وخت غواړي.
او د لوی تنرونه؟
تنوره کلون ما دی.
د لوی تنرونو جنجال ډیر دی. په پنځو ورځو کې له جوړ شي.
نرخونه یې څنګه دي؟
نو قیمت یې دیګه 8000.
نرخونه یې غټ تنرونه په 2000-5000 داسې خرڅو او واړه له 300 نیولې تر 1000 افغانۍ پورې خرڅو.
د غازی تنرونه څنګه دي؟ اوس 200 دي. دا دغه تنرونه دي که څه فرق لري؟
نه، همي تندوره، همي تندوره.
په تنرونو کې فرق نشته، همدا تنرونه دي. صرف دومره ده چې نانوایان د لرګو په ځای ګاز پکې سوځوي.
ځینې وخت چې پاسته په تناره پورې ونیخلي او